مشر یو پروانه پرونه کې د خپل کوربه سره لمومن سلامونه منې هیله لرم چې روغ جوړ به سي وښوي 3 بجې په دې غړي کې یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو او په روسي نیمای کې دوه نیزي پرونه د مشال آنلاین او دغه راز مشال سازونه زنجیرونه او تر هڅه مخکې به ورسو ملیحا میزاده تا چې تاسو ته د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
کوم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د لسو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو ته د کاروبار لپاره د قرضو ورکولو منظوري ورکړې او د روس او ترکیې ولسمشران نن یوه سرمشیزه کوي. په جنوبی وزیرستان کې پرون د پوز او وسلوالو ترمنځ جګړه شوه. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل امنیتي سرتیرو د استخباراتي معلوماتو حاصلولو وروسته په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځي حمله وکړه چې د ډزو د تبادلې پر مهال لس وسلوال پکې وژل شول چې پکې سلور کمانډانان هم شامل دي. پوز نه دی ویلي چې دا عملیات د جنوبی وزیرستان په کومه سیمه کې شوي او وژل شوي کسان د کومې ډلې پورې تړاو لري. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی البته نن مشال ریډیو ته ویل پاکستان د سروکې په کشمیر ګټ کې په یو کور د ډرون بریک تر سره کړی چې پکې طالبانو ته زیان نه دی رسیدلی خو یوه میرمن او دوه ماشومان پکې وژل شوي. د خیبر پختونخوا حکومت ځوانانو کاروبار کوونکو ته د پورونو ورکولو منظوري ورکړې. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ وزیر عبدالکریم خان پرون مشال ریډیو ته ویل د پروژې لپاره سلور ارب روپۍ ځانګړي شوي دي.
دا جی خبر پختونخوا ایڈیپی سکیم دے دا با سلور بلین روپئی دے کے دا با دا ڈائریکٹریٹ آف یوت افیئر خیبر پختونخوا اور ویب سائٹ مانے تلغواڑی 20 لاکھ پورے دا ارزر مینی سٹارٹ اپ آن لائن دا دی فارم سبمیشن دے.
حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي میاشتې نه ځوانانو ته د قرضو د ورکولو د پروسه پیل کړي. په دې کې د میرمنو، اقلیتونو، نرښځیانو او معذورو کسانو لپاره هم ځانګړي سهم موجود دی. د پاکستان د منصوبه بندي او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کووډ 19 ناروغي مخنیوي په خاطر په خارونو کې د بندیزونو تعین بهل ته د واکسین شو خلکو شمیر ته پکتو لګوي. د شورو په ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې غونډې مشري ورسته اسد عمر رسنو ته ویل چې د جمعې ورځ نه په هغو خارونو کې بندیزونه نرموي چرته چې 90% آبادی واکسین شوې ده. نوموړي په هغو خارونو کې د اسلام آباد، کوټه، پېښور، راولپنډي، میرپور، مظفر آباد، سکردو او گلګت یادونه وکړه. بلخو این سی او سی فیصله کړې چې په هیواد کې د 1200 او تر غي زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا وایرس واکسین لګول پیلوي. اسد عمر نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې د دې لپاره په سکولونو کې ماشومانو ته د واکسینو لګولو مهم پیلوي. د این سی او سی غونډې پر مهال د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویل چې دا مهال د هیواد د آبادۍ 12% برخه د کووډ 19 خلاف واکسین شوې او امید لري چې په راتلونکي میاشت کې دا کار تیز کړل شي. د امریکا پوځي مشرتابه پرون کانګرس ته ویل د افغانستان د پوځ د ځواک په اړه لاندازې پورته اټکلونه کړي او د هغوی په باور امریکا باید په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 سرتیري ساتلې وي چې په چټکۍ سره د طالبانو د واک ترلاسه کولو مخه نیول کېدای شوي. په پرونی اورېدنه کې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلي د سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویل د هغه خپل شخصي دریځ دا و چې په افغانستان کې د کابل حکومت د نسکورېدو مخنیوي لپاره لږ تر لږه 2,500 پوځونه باید پاتې شوي وي. د امریکا د مرکزي کمانډان جنرال مکنزی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وروستو میاشتو د جنگي مبارزې څارنه کړې وه سینیټ ته ویل هغه د جنرال میلی د ارزونې سره همغږی و. او د روس او ترکیې ولسمشران نن یوه سرمشریزه کوي. د سپتمبر په 9 د روس ساحلي ښار سوچي کې د ولادمیر پوتین او رجب طیب اردغان ترمنځ کېدونکې دغه ناسته په کلونو کې د دواړو ترمنځ یوه نتیجه خیزه هغه بلل کېږي. دواړو مشرانو تر دې 3 میاشتې مخکې په ماسکو کې سره لیدلي وو. تمه کېږي چې دواړه مشران د شام او لیبیا د شخړو سربیره د جنوبي کافکاس، یوکرین، د روس ګیسو صادراتو پراخولو او د ترکیې لخوا د روس S-400 میزایلي نظام اخستو په امکاناتو خبري وکړي. امریکا د ترکیې لخوا له روس نه دغه میزایل په اخستو باندې اعتراض لري. دا تمه هم کیږي چې اردغان په پوتین فشار راوړي چې د اوربند هغه موافقې ته ژمن پاتې شي چې تیر کال د شام په ادلب صوبه کې د ترکیې ملاتړ لرونکو یاغي ډلو باندې د روسي او شامي ځواکونو د بریدونو درولو لپاره شوی و. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي امیرزاده وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شي. او سم راځو لومبۍ موضوع ته. تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو د مرکز د تباه کولو د لسو وسلوالو د بجلو ادا کوي. د پوز د عامه اړیکو اداره وایي د عملیات د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته پوز ترسره کړی دی. پوزدانې ویلي چې دا برید د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې ترسره شوی خو تریک طالبان پاکستان بیان محمد خراسانی مشالی دوته وویل پوز د سروکۍ په کشمیر ګټ کې یو کور باندې ډرون برید کړی چې پکې یوه میرمن او دوه ماشومان وژل شوي خو طالبان ته پکې زیان نه دی رسېدلی. نور حال اشتیاق مسید راکوي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د خفیا ادارې چارواکیو د نوم نه جوتولو په لوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 23 ستمبر سهار 10:00 کامې 3 بجې د پاکستان ډرون تیارې په سویلي وزیرستان کښې د سروکۍ کشمیر کاټ سیمه کښې د تحریک طالبان پاکستان دوه مرکزونه چې هغې وخت 12 طالبان پکښې موجود وي په میزایل نقشه کړي دي. د هغې چارواکیو طالبانو ته د مرګ ژوبله ورړېدلې په باره کښې لیاسه هم ویلي ندی. خود تیری کے طالبان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلی و بیان کشی ویلی دی چھ پاکستان ڈرون تیارے دے میزائل برید پا کشمیر کاٹ کشی پا یو کور شوائی دائی چھ پناتیجے کشی یوا شزا و دوا ماشومون و جلی دی. او دا یا ہم ویلی دی چھ دے ڈرون برید پا وقت پا کور کشی یو طالب ہم موجود نہ وا. دے پاکستان پوچ دے آما اڑی کے سانگے ISPR دے ستمبر پا اتوشتما پا خپل یو بیان کشی ویلی دی چھ پا سویلی وزیرستان کښې یې په خفیه اطلاع د ترهګرو په خلاف کاروایی کړی دو او د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 10 ترهګر چې پکښې 4 مهم کمانډرون وي وژلي دي. د ISPR له طرفه جاري شوي بیان کښې د کشمیر کاټ ډرون برید په باره کښې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سټار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سټار
زه د پښتو فلم سټار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تانی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوه نیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
پردون کو د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي هیواد یا افغانستان ته د سی پیک پروژې پر غزولو ردی هیواد له مشرتابه سره خبرې کړې دي. د چین پاکستان اقتصادي رادارې سی پیک پروژه چې په 2015 کال کې په رسمي ډول شروع شوې د چین د یوې پټۍ او یوه سړک پروژې برخه ده چې هدف یې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د لارو، صنعتي سیمو او نورو پروژو جوړول دي. دا چې دا وخت په افغانستان کې طالبان واکمن دي، هلته د دې پروژې غځولو پر وړاندې څومره مشکلات دي، پر دې موضوع مو دا راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي هیواد یې په کابل کې د واکمنو طالبانو سره پر دې خبرې کړې چې افغانستان کولی شي د اربونو ډالرو په چین پاکستان اقتصادي راهدارې پروژه کې شامل شي. په کابل کې په 20 سپتمبر له رویټر خبري اجانس سره په خبرو کې منصور احمد خان وویل چې د دې کار هدف د افغانستان اقتصاد ښه کول دي. نوموړی وایي په دې وروستیو کې د پاکستان، چین او روسیې استازو هم له طالب چارواکو سره د افغانستان په اقتصادي پرمختیا خبرې کړې او د ده په خبره تمه ده چې دا هیوادونه له طالبانو سره رابطو ته دوام ورکړي چې دارنګ دا ډله مخې ته ولاړه شي.
د سیمه ییزې پیوستیا موضوع له افغان مشرتابه سره زموږ د بحث مهمه برخه وي. افغانستان او پاکستان چې له یو بل سره 1600 کیلومتره پوله لري، نو سی پیک نه یوازې دا هیوادونه د بنیادی ډانچی او توانایی په پروژه له یو بل سره تړي، بلکې جنوبی آسیا هم له منځنۍ آسیا سره نښلوي.
کنیکټینګ ساوث ایشیا ټو د سنټرل ایشین ریجن.
دا دا په داسې حال کې دا چې تر دې دمه یو هیواد هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلې. دغه راز طالبانو لخوا په 15 اگست د کابل تر نیولو وروسته امریکې د افغانستان اربونه ډالره کنګل کړي دي او غوښتنه ترې کوي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. بلخوا په 23 سپتمبر د امریکایي ولسمشر جو بایدن په قربتوب د کواډ اتحاد په سرمشریزه کې په سیمه کې د چین اقتصادي او پوځي اغیز په اړه ګډو اندېښنو کې د آزاد او پرانستې انډو پیسیفیک ټکو ته هم اشاره شوي. نو په داسې حالاتو کې افغانستان ته د پاکستان چین اقتصادي رادارې پروژې غځول څومره ممکن دي؟ په دې اړه په برتانیا کې د افغان چارو پو سمیو سبزي په 23 سپتمبر مشال ډو ته وویل، تر څو چې په کابل کې د طالبانو واکمني په رسمیت نه وي پیژندل شوي نو تر هغو دغه پروژه افغانستان ته نشي غځول کېدی. د ده په خبره روسیا، چین او پاکستان هم د طالبانو واکمنۍ په رسمیت پیژندلو کې زړه نازړه دي، ځکه چې طالبان د خپلو پخوانیو پالیسیو په عملي کولو ټینګار کوي.
افغانستان یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده. که نړیواله ټولنه افغانستان په رسمیت نه پیژني نو بیا خو ظاهره خبره ده افغانستان ته چې څوک راځي هغوی په پیسې نشي راوړلی، بینکونو حساب کتاب نه وي، نو په هغه صورت کې یو ډول به په افغانستان باندې بندیزونه وي. کوم ملکونو چې بندیزونه وي هغلته بیا پروژې یا غټه پروجیکټ کار کول ناممکن کار ده. په فی الحال پاکستان دا کوشش کوي چې افغانانو ته دا وښيي چې مونږ ستاسو لپاره دا هلی ځلې روانې کړې دي، خو دا صرف د الفاظو تر حده هلی ځلې دي او د عملي کېدو لپاره یې اوس لا یو ډېر وخت پاتې ده.
که څه هم په کابل کې د پاکستان سفیر وایي چې هیواد یې غواړي افغانستان په سی پی ایک پروژه کې شامل کړي، خو په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه اکراموتی وایي دا پریکړه به چین کوي. د په خبره ځکه چې د چین پاکستان اقتصادي کوریډور پروژه په اصل کې د چین د یوې پټۍ او یو سړک برخه ده. هوتی په 23 سپتمبر مشال ډو ته وویل، چین به ګوري چې افغانستان ته له پاکستان نه سی پی ایک غځول یا نیخ په نیغه ورته د یوې پټۍ او یو سړک پروژې غځول یې په ګټه دي. هوتی وایي تر څو چې افغانستان ته د سی پی ایک په غځولو امریکا او چین په خپلو کې سره نوي صلح شوي نو تر هغو دغه پروژه نشي غځول کېدی.
هغې کې به دا وي چې د افغانستان او د پاکستان په باره کې به دواړه ملکونه چین او امریکا په خپل منځ کې یو فیصله کوي چې آیا چین ته دا اجازت ورکړی شي که نه چې دا سی پی ایک یا او بی او آر پروجیکټ هلته بوځي.
له کله نه چې طالبانو افغانستان نیولې نو دا هیواد له اقتصادي چیلنجونو سره مخ شوی، ځکه چې په بهر کې د دې هیواد د اربونو ډالرو اساسي کنګل کړل شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې هیواد یې کوشش کوي چې د افغانستان اقتصادي حالت ښه کولو لپاره د هیواد ته د سی پی ایک پروژې د غځولو تر څنګ د افغانستان په بینکي نظام نړیوال بندیزونه هم نرم کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د طالبانو انتظامیه یوازې نه کړي، ورسره دې مرستې وکړي چې دارنګ هیواد ته یې له افغانستانه کډوال ورنشي. خو په پاکستان تور دی چې په کابل کې د امریکا ملاتړ لرونکي حکومت په ړنګولو کې یې له طالبانو سره مرسته کړي. بلخوا اسلام آباد او طالبان دا تورونه ردوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو، د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې د حکومت لخوا په پلټنو کې په سلګونو داسې کسان موندل شوي چې پر جعلي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل یې په وفاقي محکمو کې نوکری ترلاسه کړي دي. په دې اړه په عدالت کې د روانې مقدمې دایرونکي وکیل وایي د داسې کسانو شمېره به په زرګونو وي. د بلوچستان حکومت هم د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د مسلې موجودګي تاییدوي او وایي چې دوی له ولس سره ژمنه کړې چې د ځایي خلکو پر ځای د نورو سیمو نوکری کوونکي به په ډاګه کوي او له نوکریو به یې لرې کوي. زموږ افکار بوروال کاکړ په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د بلوچستان په دول ضلعو کې تر 2000 زیات داسې کسان موندل شوي چې د دې صوبې پر برخه یې په وفاقي محکمو کې د نوکریو ترلاسه کولو لپاره جعلي لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایلونه جوړ کړي دي. دا خبره د بلوچستان په هایکورټ کې په دې اړه د رواني مقدمې دایرونکې ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر 28 مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې دا شمیره تر اوسه د بیلابیلو ضلعو لخوا د عدالت لپاره په وړاندې کړو رپورټونو کې په ډاګه شوې ده.
دولس ضلع چې دي د هغو ډپټي کمیشنران ته چې کوم ډایرکشن حکم ورکول شوی چې تاسو د دې ویریفیکیشن وکړي څومره چې لوکل سرټیفیکټونه جوړ شوي دي او ډومیسایل جوړ شوي دي. دا تقریبا د دولس ضلعو تر اوسه پورې رپورټونه راغلي دي. د 2000 سم زیات په دې کې هغه ډومیسایل دي چې هغه ویریفای شوي نه دي، د هغې شناخت نه دی شوی یا څوک حاضر شوی نه دي.
د بلوچستان حکومت د هرې ضلع د مرستیال کمشنر په مشرۍ کې د ځایي خلکو یو کمیټه جوړه کړې ده او هغوی د دې ضلع پر اسنادو د وفاقي ملازمینو لوکل او ډومیسایل ګوري. د ایډوکیټ ساجد ترین په وینا پورته یاد شوي تر 2000 زیات کسان هغه دي چې دې کمیټې ته له وړاندې کېدو یې ډډه کړې ده. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې پلټنې لا هم روانې دي او امکان شته چې په زرګونه جعلي لوکل سرټیفیکټونه او ډومیسایلونه نور په ډاګه شي.
فیډرل ګورنمنټ کې چې د سوبې د کانسټیټیوشن د آئین رویسه چې کوم 6% کوټه ده، تقریبا 2000 تر 2000 دغه چې دي پوسټونه زموږ د دې کانسټیټیوشن دغه سره جوړیږي چې په هغه کې 3000 او 3500 د بلوچستان حقیقي ملازمین موجود نه وو. دا اکثریت چې دی دا تعلق د پنجاب صوبې سره لري، دا هغه ته دا جاري مثال جاري شوی دی.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې وزیر اعلی د صوبې د هرې ضلع له مرستیال کمشنر څخه غوښتي چې د خپلې ضلع د هغو ملازمینو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل وپلټي چې د بلوچستان پر کوټا په وفاقي محکمو کې ملازمتونه لري.
دا کار تر پای نه دی رسیدلی خو ډېر په سختۍ روان دی، ځکه دا د بلوچستان د ولس حق دی او موږ د دوی سره ژمنه کوي چې خامخا به یې تر پایه رسوو. د بلوچستان د وفاقي محکمو تر 50% زیاتې نوکرۍ داسې خلکو نیولې دي چې جعلي اسناد یې جوړ کړي.
ضیا لانګو وویل چې هر چا او هر څومره کسانو دا جعلي اسناد جوړ کړي وي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کېږي. ایډوکیټ ساجد ترین وویل چې د قانون لمخې چې هر چا په جعلي اسنادو نوکری ترلاسه کړي وي هغوی به د ثابتېدو په صورت کې خامخا له دې نوکریو لرې کیږي. ایډوکیټ ساجد ترین زیاته کړې چې په دې اړه به د رواني مقدمې بل اورېدنه د اکتوبر پر 8 نیټه ترسره کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خبر پښتونخوا حکومت ځوانو کاروبار کوونکو ته د پورونو د ورکولو په یوې پروژې کار کوي. د دې پروژې له مخې به د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې د ټولو ضلعو ځوانان په اسانو شرطونو او بې له سود ورکولو تر 600,000 پورې روپۍ قرضه ترلاسه کولی شي. دا پورونه به د صوبې د ځوانانو د چارو د وزارت په مرسته د بینک اپ خیبر له لارې ورکول کیږي. په دې پروژه کې د میرمنو، اقلیتونو، نرښځیانو او مزورو کسان لپاره هم ځانګړي سہولیات موجود دي. نور حال د مجید بابر په راپور کې
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې ځوانانو ته د نوو کاروبارونو شروع کولو لپاره بغیر د سود د قرضو ورکولو د پروګرام منځوري ورکړي. د سپتمبر په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت صوبایي وزیر عبدالکریم خان وویل چې د دې لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړي شوي دي.
دا به 40 بلین روپۍ دی کې دا به د ډایریکټریټ آف یوت افیئر خیبر پښتونخوا ویب سایټ باندې تل غواړي او 20 لاک پورې دا قرضه ده نن سٹارټ اپ لپاره چې ګریجویټس یا داسې څوک کاروبار کوي ینګ پیپل ګوري چېرته دا کول شم او هغه اټمپټ کوي نو هغه به سمپل غوندې بزنس پلان ورکوي چېرته دا کار کول غواړم دومره پیسې پې لګي او دا دومره به مشینري یا دومره به آیډیا دا مې سروس چارج شو دا مې ایکسپنس شو نو دا ګټه شو دی کې ما دومره کس ورکو دا دومره ماجد واچولې دا یو لړ غوندې دغه آنلاین د دې فارم سبمیشن دی.
بغیر سودا د دې قرضو ورکولو د پروګرام منظوري د روان 2021 کال د مارچ د میاشتې په 13مه په هغه غونډه کې ورکړل شوې وه چې د صوبې د چیف سیکرټري شکیل قادر په مشرۍ کې شوې وه او پکې د خیبر بینک چارواکو او د ځوانانو د چارو د وزارت صوبایي سیکرټر عابد مجید هم ګډون درلودو. د سپتمبر په 28مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د ځوانانو د چارو د وزارت سیکرټري عابد مجید وویل
ایک اشاریہ 8 ارب روپے سے کم دیا گا ایک فاٹا آنگی لا پا رہا تھی اور 2 ارب روپے کا کے پی سائٹ لا پا رہا تھی ددے کے ایج سے کم دیا گا اپ ٹو 35 ایئرس سے اور دے کے بیا مخال دے 25% دے مخال دے فیمیل اور دا چھے مائنورٹیز ہوتے تھی دا پارا
خود قبائلی سے میں باڑی ودود اپریدے وائی چھے پانگریزہ یادب کی دلوڑ ازدکلو ترسنگ دا خپل یوروان سکول مایار خکول غواری خود دا پخبارا دا دے قررو شرطو نا دے سخت ہوئی
ما خو انفیل تا وہ سیڈنیشن کرے دے انفیل تا انگلش لٹریچر کے او یو خدا دے چھے دا غی فیس برڈن دے غب پکی شی بلڈ اپ او مینلی تے روزگار دا پارا ورکی نو زمانل تے او پرائیویٹ سکول ہمشتا دے نو پارے کی کلک سزا انویسٹ کمانو مادا خیال لے چھے دا مادا فائدہ رکھ دا سی مشکلات پکشتا دے دا دی جاترم زو کنڈیشن لگ سخت
خود زوانانو دا چارو دا وزارت سیکٹری عابد مجید وائی چھے دا دے قرضو دا زمانت شرطنا ډیر آسان دی
ایون گریڈ 16 هم پکې اچولې دي ځکه چې دا جایداد ولا ضمانت ته یوټ لپاره ډیر ګران دي مشکلی کنه یان نه لکه نو هغه چې کولټرل کې پراپرټي اسول کی دا یو امپوسیبل ټاسک دی نو دې وجه نه دي کې شخصي ضمانت
دا عبد مجید په خبره وزیر اعلی محمود خان ته د دې پروګرام د یو حتمی پلان د وړاندې کولو نه پس به راتلونکي میاشت کې ځوانانو ته د قرضو ورکولو بهیر پیل شي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
په خبر پښتونخوا کې د لسم بورډ په امتحان کې پاس شوي زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې باید د کمو نمبر وړونکو زده کوونکو پرچې دې بیا وکتل شي. د دوی وینا ده چې زیاتره کسانو د امتحان لپاره پوره تیاری کړې وو خو نمبر یې ډېرې کمې راغلي دي او ویره لري چې په کالجونو کې به ورته داخلي ورنکړل شي. بل خو د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر وایي دوی له زرو څخه د زیاتو نمبر وړونکو طالب علمانو پرچې بیا ګوري خو د کمو نمبر وړونکو لپاره سپلیمنټری امتحان او یا د هغوی پرچو بیرته کتلو پریکړه نه ده شوې. پاره تفصیل له اریسا جمال اورو.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال د لسم په امتحان کې پاس شوي ځینې زده کوونکي وایي حکومت باید د زیاتو نمبرو وړونکو طالب علمانو پر ځای د کمو نمبرو هغو پرچې یو وارې بیا وګوري. د مردان اوسیدونکي زاید ملک د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې په لسم کې په 1100 کې 478 نمبرې اغستې دي چې د په وینا ډېرې لګې دي.
مارک چې راکړې دا ډېر زیات کم دي که نه په دې مونږ سبا د آرمي لپاره اپلای هم نشو کولی چې هلته کې پکې مونږ کوکو لګو یا پکې مونږ چپلاسي ولګو که نه مونږ ته دا ډیمانډ کوو چې زموږ چټرې دې دوباره ریچک کړي. ما تقریبا 900 مارک سم مونږ ساتل په دې پیپرو کې سما خپل 8 زموږ ټول فرینډز ټول داسې نمبر راغلي دي چې وی د بیماران شوي دي په ما باندې تبه راغلي و چې ما دا نمبر اورېدل چې د ما 4 سیمارک
د کورونا وایرس وبا پترس کې د ټول بند لوجي حکومت دا پریکړه کړې و چې سکال با په لسم امتحان کې ټول زده کوونکي پاس کوي. خو زده کوونکي وایي چې د حکومت دا پریکړه ناسمه وه. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جون په لومړۍ نیټه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې له زده کوونکو څخه به په درې اختیاري مضمونونو کې امتحانونه اخیستل کېږي. نوموړي زیاته کړې وه هر څومره نمبرې چې په اختیاري مضمونونو کې زده کوونکي واخلي نو هغه عمره نمبرې به په لازمي مضمونونو کې هم ورته ورکول کېږي. د سوابې یوې زده کوونکي مشال خان په یولس سبو کې وسوه څلور پنځوس نمبرې اغستې دي. هغه وایي چې دی به تل په کلاس کې لومړی پوزیشن اغسته خو سږ کال د بورډ په امتحان کې د محنت باوجود له ډېرو ملګرو رستو پاتې شوې ده.
موږ ټولو خو لکه ډېر زیات کار هم کړی او موږ چې زموږ لکه مارکس به ډېر راشي خو مارکس هم کم رالل. لکه ټول مارکس ګډوډ راغلي دي کنه چاله بالکل هاي کړی دي او څوک یې بالکل ډاون کړی دي. او دا میٹرک ریزلٹ خو ډېر زیات امپورټنٹ دی او دی لکه په دې کې دونه بد کار کو لکه داسې نه پکار کنه. گورنمنٹ له دا پالیسی پکار دا چې د کم سټوډنټس کم مارکس راغلي دي چې هغه لري چیکنګ کوي ځکه چې دونه ټایم لکه کلاسز هم داسې فزیکل کلاسز نه وو اوس آن لائن او بیا چې په اخر کې ورسره داسې چلو شو لکه چې دونه کم مارکس یې رالل دی وسه کوي. لکه
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې زده کوونکو د لسم د بورډ په امتحان کې د ډیرو نمبرو ورکولو خلاف احتجاجونه هم کړي دي. دوی وایي چې ګڼو زده کوونکو ته زیاتې نمبرې ورکړل شوي نو په کالجونو کې د داخلو لپاره د قابلیت یا میرټ په بنیاد به یوازې د زیاتو نمبرو کسانو ته داخلي ورکړل شي او د کمو نمبرو هغې به کال ضایع شي. د کاټلنګ اوسیدونکي امجد خان بیا په یولس سوو کې پنځه سوه اته څلوېښت نمبرې اخیستي. هغه وایي چې د کورونا وبا پر مهال دوی ته تکړې سمې نوې ورکړل شوې خو د هغې باوجود د امتحان لپاره پوره تیاری کړې وه او د شاوخوا اووه سوه نمبرو اغیستو تمه یې درلوده.
زما ته څه کسان وو چې سپلی ورکوي او وایي د دې کې به د ښې نمبر اویم دما خو ویم پاغې ما نه وم دغه اعتماد و چې لکه زه به پای کې ښې نمبر یې پای کې ما ته میلاو نه شو نو زه به سپلی کې بیا څوکم لرې که نه ویم ویم دی زموږ نه اګزام ښه په زبردستۍ را ناشته دی او ظلم یې را سره کړی. سات سو بیس سات سو دس وکړم دې کې به زما نمبر یې خامخا راځي چې څنګه ما ته خپل ریزلټ وښولو نو زما باندې سم ویښتو درېدو همداسې سي دغه حساب دی.
په ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې د سپټمبر په ویشتمه په یو ریپورت کې د خیبر پختونخوا د ثانوي او تعلیم محکمې لخوا لیکل شوی چې حکومت د کمو نمبرو اغستونکو لپاره د سپلیمنټري یا د یو واري بیا د امتحان کولو پلان لري. خو د سبې د تعلیم محکمې مشر ډاکټر حافظ محمد ابراهیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی یوازې د زیاتو نمبرو اغستونکو طالب علمانو د پرچو بیرته کتلو هدایات ورکړي خو سپلیمنټري امتحان د لسم لپاره په پالیسۍ کې نشته.
اوس دا دی چې په دې کې بعضې خلکو نمبر ډېرې زیاتې اخیستي په هغې باندې هغه دی نو هغې د ګورنمنټ یو کمیټي جوړه کړې ده چې هغه یې انالایز کړي چې هغه دا مارکینګ ټیک شوی که غلط شوی دی. هغه کسان چې کوم ایک هزار نه برابره مارک شوي دي اخیستي د هغې هغه پیپر یې بری چیک کوي او ګوري به سپلیمنټري خو زموږ په سیستم کې شته نه ده سره.
د سپټمبر په اوولسمه د پېښور تعلیمي بورډ د لسم نتیجې اعلان کړې چې پکې د لسم ټولګي درې زده کوونکو یو زر اته نوي نمبرې اخیستې وې. خو د سپټمبر په یوویشتمه د مردان تعلیمي بورډ یوې جینۍ کندیل چې د لسم ټولګي زده کوونکې وه په مردان بورډ کې یولس سوه نمبرې اخیستې. دغسې د سپټمبر په نولسمه د سوات تعلیمي بورډ د نتیجو تر مخه د لسم ټولګي پنځه زده کوونکو یو زر اته نوي نمبرې وړې دي.
د رڼا په لور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ چې زموږ مخکې تاسو ته د انیس اجمل راپور ورو ده وخت شوی دی نیو بچي لملي حمزاده د خبرونو لاندې څورو.
وزیرستان کې پرون د پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې. د پاکستان د پوځ اماړیکو ادارې پرون په خبر پاڼه کې ویل، امنیتي سرتېرو د استخباراتي معلوماتو حاصلولو وروسته په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځي حمله وکړه چې د ډزو د تبادلې پر مهال لس وسلوال پکې وژل شول چې پکې څلور قوماندانان هم شامل دي. پوځدانۍ دي ویلي چې دا عملیات د جنوبي وزیرستان په کومه علاقه کې شوي دي او وژل شوي کسان د کومې ډلې پورې تړاو لري. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی البته نن مشال ریډیو ټول پاکستان د سره کې په کشمیر ګټ کې په یو کور د ډرون برید کړی دی چې پکې طالبان ته نقصان نه دی رسیدلی، خو یو میلیون او دوه ماشومان پکې وژل شوي. د خیبر پښتونخوا حکومت ځوانانو کاروبار کوونکو ته د پورونو ورکولو منظوري ورکړې. د صوبې د صنعت او سوداګرۍ وزیر عبدالکریم خان پرون مشال ریډیو ټول د پروژې لپاره څلور ارب روپۍ ځانګړې شوي دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کووډ 19 ناروغۍ مخنیوي په خاطر په ښارونو کې د بندیزونو پایون بالته د ویکسین شوو خلکو شمېر ته په کتو لګوي. د شروع په ورځ په اسلام آباد کې د کورونا وایرس مخنیوي کمی ادارې غونډې مشري وروسته اسد عمر رسمي وویل چې د جمعې د ورځې نه په هغو ښارونو کې بندیزونه نرموي چېرته چې 40% آبادي ویکسین شوي. بلخ ان سي او سي فیصله کړې چې په هېواد کې د 1200 تر هغې زیات عمر لرونکو ماشومانو ته د کورونا وایرس ویکسین لګول پیلوي. د امریکا پوځي مشرتابه پرون کانګرس ویل د افغانستان د پوځ د ځواک په اړه اندازې کې تفصیلي نه کړو او د هغوی په باور امریکا باید په افغانستان کې لږ تر لږه 3000 سرتېري ساتلي وي. او د روس او ترکیې ولسمشران نن یو سرمشي زکوي. نن د روس ساحلي ښار سوچي کې د ولادت پوتین او رجب طیب اردغان ترمنځ کېدونکي رحانات څه نه تمه کوي چې دوه مشران د شام او لیبیا د شخړو سربېره د جنوبي کفکاس، یوکرین، د روس د ګیاسو صادراتو پراخولو او د ترکیې لخوا د روس S-400 میزایلي نظام اخیستو په امکاناتو خبرې.
دا مولوی حمیدزاده چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو، د مې کې دوه ورځې خبرونه لرو، سازونه زنجیرونه او د مشال آنلاین. لومبه رازو آنلاین خبرونه ته اوریدونکو په کورمه کې د سوشل میډیا د زنو اکاونټونو د څارنې په تناظر کې نن په مشال آنلاین خبرونه کې پر دې بحث شوی چې څنګه پر انټرنیټ د مذهبونو ترمنځ نفرتونو خبرونکو موادو څخه ځوانان ساتلی شو. په شیر وخت د خبرونه کوربه دی او تاسو د هرې چهارشنبه او هرې جمعې په ورځو له مشال دی اوري.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث.
سلامونه او خې چاري له مشال ریډیو بمو په دې رسو کې اوریدلې وی چې د کورمه زلې انتظامی اعلان وکړ چې پر انټرنیټ خبرونه کوونکې هغه اکاونټونه بندوي چې د شیا او سنیانو ترمنځ کرکې پیدا کوي. زه بشیر گواخیم او نن په مشال آنلاین کې پر دې موضوع غږیږو. دې ته هم ګورو چې پر انټرنیټ هر خبره کول په بیان ازادي کې ناراضي، ځکه چې ځینې ویناوي د خلکو سخت دریځ کولو او تشدد پارونې لپاره کاریږي. د کورمی ډیپټی کمشنر طاهر اقبال وایي کورمه یوه حساسه ضلعه ده او که انټرنیټ کاروونکي پکې د مذهبي نفرتونو پارولو لپاره لږ هڅه هم وکړي د شیعه او سنی ترمنځ لوی شخړې پیدا کولی شي. هغه د جولای په 10مه رسنیو ته وویل چې دې ته په کتو یې پریکړه کړې چې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او د سوشل میډیا پر نورو ویب سایټونو څار وساتي.
دلته شیا او سنی دواړه اوسېږي په کورمه کې. دوی د یو بل سره دښمني نه غواړي، نو د حالاتو د سمون لپاره باید سوشل میډیا په ځمواره توګه استعمال شي، ځکه چې د یو پوسټ د کولو له وجې دلته فسادات جوړېدای شي. نو زه تاسو ته وایم چې موږ څار شروع کړی دی. د هغه چا په خلاف به کیسونه درجېږي چې پر انټرنیټ غلط خبرونه نشروي، پروپاګاندا کوي یا هم افواه خوروي.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. د کورمی د ډیپټی کمشنر طاهر اقبال خبرې مو واورېدې چې ویلې د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره به د ټولنیزو رسنیو کارونکي څاري. د دې وجه په کورم کې د شیا او سنی ترمنځ اوږده تاریخچه لرونکي کشاله خودل شوې. چارواکي نه غواړي چې دا اور د 1990 کلونو په شان بیا تر کلو کلو خور شي. د اقبال په خبره دوی کوشش کوي چې اوس مهال نسبت آرام شوې کورما همداسې آرامه پاتې شي. خود کورمی مدنی فعالان چې پر یوټیوب او فیسبوک د ویډیو لاره خبرونه لري د حکومت تازه اعلان ته په محتاط ډول خبرګون خي په دوی کې یو هم ریاض چمکنه دی هغه د څو نورو ځوانانو سره د بریکنګ پوینټ په نامه انټرنیټي پاڼې چلوي لدی لاري دوی د کورمې په حالاتو خبرونه هم وړاندې کوي او څېړنې هم چمکنه پر سوشل میډیا د کرکجنو موادو د چاڼولو ملاتړ کوي خو په دې بهانه د حکومت په لاس د بیان ازادي له ممکنه تړلنې اندېښمن دی
سوشل میډیا دا خلک ډېر امپاور کړی دی خپل مسلې د دوی په چوکټو سر کېږي کچرتا د دوی چرتا د اوبو مسلې ورتا یا د سړکو مسلې وی یا د هسپتالو کې د ډاکټرانو یا دین علاوه په سکولونو کالجونو کې چې کوم د غدي د استادانو د کومې ښه غدي کمی دي نه دا ډېر په ښه توګه دا په سوشل میډیا باندې پورته کوي او دا خلک ډېر د دې وجې نه د دوی مسلې حل شوي خو باید دا د پښو لاندې نه شو خو چې دا کومه فیصله دوی کړې دا چې هغه خلک چې کوم د کرکې نه ډک پیغامونه خوروي خو بېلابېلو چینلونو باندې یا د خاص فرقې داسې نمائندگی کوي چې هغه نه نفرت خوریږي امنیت خرابېږي یا چې خاص داسې تشدد ته وده ملاویږي نه باید چې د دوی خلاف دي کرکټ ډان وشي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ پاړه بحث
اوریدونکو پر انټرنیټ ځینی پروپاګاندا تر دې حد خطرناک وی چې ځوانان پکې ټوپک راخستو د وسوالو لیکو سره یو ځکه دوته حدسول کیږي دا په بیان ازادي کې ذکر ناراضي چې د بیان ازادي د خلکو گمراه کول ته نه بلکې په داسې شکل خپلې خبرې کول ته وایي چې چاته دې زیان ونه رسیږي د پاکستان په عین کې د بیان ازادي د ملي ګټو او مذهبي مسایلو ته په پام کولو سره تړل شوې ده په اړه یې قانون پوه اډوکیټ طارق افغان وای
د پاکستان د عین آرټیکل 19 د اظهار رائے د ازادۍ تحفظ ورکي چې هر وګړي ته د ملک هر شهري ته دا حق حاصل دی چې هغه سویل غواړي هغه دی وای خو ور سره په دې آرټیکل کې دا هم ویل شوی دی شرط دا دی چې د مذهب خلاف به هغه خبره نه کوي د پاکستان د سالمیت خلاف به هغه دغه رائے اظهار چې دی نو دغه نه استعمالوي کچری یو سړی یو شهري د دې خبرونه باروزی چې داغه د بیان نه داغه د تقریر نه نور خلک چې دی هغه راپاریږي نو په دغه صورت کې دا فریډم اف سپیچ دی نو دا نشي استعمالولې.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
زمو قربا بشیر ګواخم له بیان ازادۍ څخه په غلط ډول د ګټه اخیستو په اړه بحث ته دوام ورکو. تاسو واوریدل چې د پاکستان په عین یا اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره شرطونه ټاکل شوی دي. دغه شرطونه څخه د سرغړونو د څار لپاره حکومت ادارې هم لري. په دوی کې د ترګر سره د مبارزې ملي اداره ناکټا هم شامل ده. د اپریل په میاشت کې د دې ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې په خپل کلینی رپورت کې ویل چې د دوی په غوښتنه د ټکنالوژي کمپنیانو فیسبوک، ټویټر او ګوګل په ټولنیزو رسنیو نور لزره وسوه وویش اکاونټونه یا حسابونه او پاڼې په دې تور لری کړي چې لدغو حسابونو مذهبي کرکی او سختدریزي زیاتولو لپاره مواد خپرېدل. اوریدونکو که تاسو پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام یا پر بل سوشل میډیا یاست نو درته معلومه به وي چې تاسو کولی شئ له بیان ازادۍ ګټه اخیستونکي هغه اکاونټونه رپورت یا په اړه یې شکایت وکړي چې غلط معلومات خپروي. د پاکستان حکومت تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د فیسبوک، یوټیوب او ټویټر ادارو ته خلکو دا رقم 40,000 شکایتونه لیږلي وو. دا شکایتونه تر ډیره د سخت دریځي موادو اړوندو. فیسبوک د 2000 کال په مې میاشت کې د څارنې یوه ډله جوړه کړې وه چې د جعلي خبرونو یا فیک نیوز، بیلاری کوونکو معلوماتو یا ډس انفارمیشن او سخت دریځۍ مخنیوي لپاره پر خپرېدونکو معلوماتو نظر ساتي. په دې 40 کسیزه ډله کې د پاکستان د ډیجیټل رائټس په نامه غیر سرکاري ادارې مشره نگات داد هم شامل ده. هغې مشال رډیو ته وویل فیسبوک د داسې موادو په اړه هیڅ زغم نه لري چې خلک تشدد ته وهڅوي.
فیسبوک اصول لري چې لمخې زیانمنونکي مواد لري کوي، جعلي خبرونه او جعلي اکاونټونه هم ختموي. د خلکو لپاره زما لارښوونه ده چې کله تاسو فیسبوک کاروئ او مخته مو خبرونه راځي، نو لومړی له نورو سرچینو تایید
کړئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه د مشال ریډیو پر وړیا موبایل اپ هم اوریدلی شئ. د دې اپ ډاونلوډول لپاره تاسو ته یو انټرنیټ لرونکي موبایل فون پکار دی، نور پرې څه خرچ نه راځي. ډاونلوډ کړئ او په هر ځای کې چې یاست موږ په اسانۍ واورئ. مشال آنلاین خبرونه کې ما بشیر گواخ اوري په غلط ډول د بیان له ازادي ګټه خستو پاړه بحثه دوام ورکو. ځینی څېړونکو د بیان ازادي فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د سختدریزي او تشدد د هڅونې په تور ځینی داسې اکاونټونه هم بندوي چې پر حکومتي پالیسیو نیوکه کوي. په اسلام آباد کې د انټرنیټ او بیان ازادي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې بولو بی مشر اسامه خلجه وای د سختدریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو حکومت باید د بندشو اکاونټونو په اړه یوازې شمیرې نه بلکې پوره معلومات او وضاحت خپور کړي.
دغه دا قتل پکار دی چې سمه ترانسپیرنسی دا نو د موږ ته سمه معلومات چې د ملاویږي لګیا دي چې دا نه چې دا چې کم طاقت ته سوشل میډیا اکاونټس لري کول دا غلط تور باندې استعمالیږي خو نه لګیا دي. نو دغه دا ضروری دی چې دا سه اکاونټ کم چې خطره ذاتی د خلکو ژوند چې د په خطرې کې اچي دا سه اکاونټ شته ټیک ته لري کول پکار دی. خدا نه چې سوک هم تاسو غنۍ چې دا لک شاته ممده دی بل څه تنظیم سره کنیکشن نه لاغه اکاونټ تاسو لري کوي یا چې هغه داسې خبره ډو خطرناک کړی نه، نو دا خو بیا سنسرشپ پلا چدې زیات سي. نو دا اظهار رائے چې کم حق ته هغه ضروری دی، خو ظاهری خبره ده چې اظهار رائے حق چې نو هغه کې موږ داسې مواد یا نشو چې دې په انټرنیټ باندې لګولې کم وجه نه خلکو په ژوند ته چې خطر راځي.
تاسې د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
خود پاکستان حکومت وای یوازې د هغو خلکو اکاونټونه بندیږي چې د مذهبي کرکې او تشدد راپارولو هڅه کوي. د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار مولانا طاهر شفیع د جون په لسمه په یو خبري غونډه کې وویل
د خپل رائے د اظهار او بیان ازادۍ د حق سره مونږ پرون هم ولاړ وو او نن هم دي، خو هیڅ چاته به د پروپاګانډي اجازه ورنکړو. حکومت هغه وخت په ګام اخیستو مجبور شي چې بے بنیاده پروپاګانډي خپریږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. په کوټه کې د بشري حقوقو وکیل اډوکیټ علي احمد کاکړ چې پر انټرنیټي جرمونو د زینو تورونو کسانو مقدمه کړې دي، وای چې د حکومت لپاره د انټرنیټ چاڼول ډیر مشکل کار دی، نو ځکه باید خلک په خپل عادی ته پام وکړي چې کوم شی په ضرر دی. دغه په نا کې دی ته پام وشي نو پر انټرنیټ د تشدد پرونکو ویناو څخه خلک بچ کېدلی شي.
د اوس په نن دور کې د سوشل میډیا پراتک کې د سټیټ وجود کمزور ایسولی الته هر گروپ هر شخص هر کس د خپل ځان له یو خپل دنیا لري، او په دې په حالات په دارنګ حالات کې هر ذمہوار شخص ته هر ذمہوار سړی ته دا پکار دی سی دارنګ بیان وکي سی هغه ځخه نو بل چا ته نقصان نه ورسېږي، د بل چا و نظریات نقصان نه ورسېږي، د بل چا و و فکر ته نقصان نه ورسېږي. نو بدرنګ حالات کې سوشل میډیا دور کې مجبوس ہوں سی اگر تا دا ہر شی ٹرانسلیشن مخالف گروپ پہ مخالف انداز کری نو اگر دبل گروپ دا 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 وضاحت نمخ کی پرغ باندیا ٹیک بھی
اوریدون کو لا حمد سر دا مشال ریڈیو دا بیان آزادی پاڑا مشال آن لائن خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخه خکم. خوشحاله اوسئ.
د مشال آنلاین اونیز خبرونه مو واورید. اوس هم مو واره رسیدلې د بلې اونیز خبرونه. سازونه زنجیرونه د خبرونه قربا شاهین بنیری دی.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو او موسیقارانو ته د دړکو پاړه په دې ځانګړې خپرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې په پیښور کې د موسیقي د یو مینوال ریاض علي خبرې اورو، چا چې تر اوسه د پښتو په شلګونو داسې زړې سندرې خوندې کړې دي چې د ورکېدو د خطر سره مخ وي. شپېته کلن ریاض علي پیښور سره نږدې د پبو سیمې اوسېدونکي دی چې د پښتو موسیقي سره ډېره مینه لري او غواړي چې ځینې زړې سندرې چې د ورکېدو د خطر سره مخ دي د روانو نسلونو لپاره خوندي کړي. ریاض علي په دغه اړه سره رسمي تعلیم نه لري، بس د خپل شوق نه مجبور دی او تر اوسه یې سخوا او شا 1500 سندرې محفوظې کړي او بیا یې په یوټیوب د خپل چینل له لارې خپرې کړي دي. نوموړی د موسیقي سره د خپلې مینې په اړه وایي.
دا شوق و تقریبا زما د لسو کالو نه دی چې زما د ترور یو زیو الله دې وبخښي فل رزاق نوم یو او زه ورکوټ یم. نو ما ته وی چې را دا ریډیو دې کې به ګوتې نه وهي. نو بس هغه لاړو داسې مول سفاره او زه ورکوټ یم. نو ما به بس پای کې ګوتې والی جو مې کاته لالا مې را روان دی. نو ما ته ګوتې اخوا کې چې اخوا مې کې نو هغه دا هغې هغه ستن چې کوم هغه په ریډیو کابل باندې ودرېده. نو آپ کا سن 64-65 میں چیاد استن آلتا کی ادری دا نو تر آگا در مرگ پوری آگا استن آبول والا کچھ نہ دا ریاض ادری ہو لی دا دیر ملے ہو جی بینتے ہاں انو آو دا افغانستان دا ریڈیو سندری چی کم دے نو آپ پتی خور باندی بھر وی یعنی یو خوبا دیری وی او بل دا دے چی اداغی خپلی یو جدا منفرد موسیقی بوا او د پیښور ریډیو په پاسته کې یو ورځ پروګرام پیښ کولو د نوو سندرو او هغه نیمه ګنټه 15 سندرې به کله ورکی کله به ورنکې. نو زما سره په څنګه وجه باندې افغانستان بیا د اردو پروګرامونه شروع کړي افغانستان. نو په یوه وجه باندې مطلب چې افغانستان ریډیو سره زموږ تعلق بیا په دغه پیدا شو.
ریاض علي وایي د رادیو کابل او ریډیو پیښور داسې ګڼ شمېر سندرې خوندې کړې دي چې د کال 1930 او 1940 د لسیزو سره تړاو لري. نوموړی وایي په دې کې د پښتو د داسې نوموړو سندرغاړو سندرې هم شامل دي چې په خپل زمانه کې د خلکو زړونه ګټلي وو او د خلکو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. د ریاض علي په وینا د وخت تېرېدو سره سره په ځینې حوالو د پښتو موسیقي معیار راپرېوتې دی.
ډېرې دي تقریبا جی په 1500 پورې بهي جی دا لکه موږ ورته 30 وایو 33-34-35 تر 40 پورې دي جی او بیا 40 چې کم دی نو هغې کې لږ غوندې نشته دی که نه 41-42 دی چې ډېر کم دی. بیا له 50 شروع کېږي 1950-60 په منځ کې چې کم دی نو دغه دور دی راسري. له دې خوا موسیقي چې کله راغه په هغه زړه راښکونکې نه وه. هغې موږ ځان طرف ته متوجه نه کړو. زما په نظر باندې دوه خبرې ورکې دي. یو خو د شاعرۍ سټایل ورکې رو بدلېدو کوم لکه زمونږ زړه شاعري چې کومه وه نو هغه زیاته دین طرف ته پښتو طرف ته او نصیحت آموز غوندې وه. بل هغې کې مطلب داسې یونیک قسم ته پی به راتلې چې لکه د مشرانو به وي او هغه به چې کله موږ ورېدو نو ډېرې خوږې به ولګېدې. ورسره اوازونه هغه شان بیا نه وو چې یعنې هغه دور کوم اوازونه پیدا کړي وو نو هغه بیا تر اوسه پورې مطلب ما چې وایي د احمد خان نه بل څوک ورکې را نه ده چې هغه ځای ونیسي.
ریاض علی وائی د پخوانی دور سندرغاړي چشتی چمنجان مظفر خان انزرگل استاد او صوبت خان ډیر خوختی چې ډیر سندرې وس ورکی شوې دي. د نوموړي په وینا د خلکو پښتو موسیقي او ادب لډېره وده ورکړې ده او خپل عمرونه پکې لګولې دي، خو د نوي کل خلک ترې ناخبره دي. نوموړي د هغه دور د ځنو سندرغاړو ذکر صدا سي کوي.
یو خو لکه چشتی چمنجان ده، حبیب جان نومېدی، ډېر په روډي فلم کې کار هم کړی حبیب جان. او یو بلیلی وتوی بلیلی، دلبر جان بلیلی، دا په زنانو کې ده. حسن فری، حسن فری یو ډېره زړه دغه وه، او بیګم جان وه، دا ورکې مشهورې زنانه وې. ډېر کار خو چې کوم دی نو یعنی هغه چې والیوم ورته وایي نو هغه مظفر خان کاکا دی، او سبزلی کاکا هم دی، او انزرگل استاد چې کوم دا بیا د دې ټولو استادو. خو دا هغه ډېر کم ملاوېږي، زیات نه زیات څه دیرشو پورې کارټونې ملو شوي دي. داسې ورکې فقیر جان شو، خانزاده کاکا شو، صوبت خان کاکا شو، دا ډېر مشهور دي. هسې خو تقریبا 30-40 داسې ریکارډونه اورو چې شته، خو هسې یو یو سندره ویلې د ریکارډ کړي دی شوقیه طور او بس بیا تللي دي.
ریاض علی وائی دا کار په خپل شوق کړی دی او په دې کې ورسره کومې سرکاري یا غیر سرکاري ادارې مرسته نه ده کړې. هغه وایي په دغه اړه یې څه تکنیکي زده کړې نه دي کړې، بس خو چې څه آسانتیاوې ورسره وي هغه یې کارولي دي او دغه سندرې یې د ځان سره خوندي کړې دي. د سندرو د خوندي کولو د عمل په اړه نوموړی نور وایي.
دا په دوه درو طریقو باندې، یعنې د ریکارډ کې هم موږ پیدا کړې وي، او د ریډیو چې کله ناشې پریکاشونه راغله کنه جی 72-73 کې، نو پته کې بیا موږ ډېر یعنی د زړو غانو سندرو او داسې ډېر تقریرونه تلاوتونه نو هغه بیا محفوظ کړي دي 72-73-74 نه، نو دا تقریبا تر 80 پورې بیا موږ ډېر اکټیو په دې کې نه جی. اوس خو لا دونه خو موږ سره څه وسایل نشته دی جی، خو بکه زور چې ټیپ ریکارډ به ورته یو 63 پوه کنه جی کمپیوٹر کے محفوظ کو بالکل یہ خلق مطلب مقصد ہم دار چیر دا خبر عام شي خلکو ته پته ولګي. ډېر خلک د دې نه لوسم نه دي خبر چې 20 کسان یو ګوري نو مونږ وایي چې موږ څنګه خپل مقصد کې کامیاب شو.
د ریاض علی په وینا د دې سندرو د محفوظولو په کار کې د چانه سمرستې هم ندی غوښتي. البته دا د حکومت ذمہواری ده چې د صوبې د موسیقي او کلتوري تاریخ د خوندي کولو لپاره کار وکړي او دا غ خلکو ډاډګیرنه وکړي چې په خپل شوق د کار ته ملا تړلې ده. نن موري په وینا د نوې ټکنالوژي دراتګ نو ورستو د کار ډیر پاسانه تر سره کیدی شي.
نه نه جی روح خو چاته ویلی نه دي، دا خو زنده خپل شوق دی کنه جی. دا خو ډیر بلته کې موږ سره په خبر کې الله داد خان دی وفات شو غریب، هغه سره ډیر به انتها نه یا به زنه و سره لکه چاته ویلی نه دي چې موږ سره داشته و یا نشته. بلکې دا خو داسې سیزونه دي زما خیال نه چې عام که څوک ورپسې کوشش وکړي په مارکیټونو کې نه سبا ډیر ټرین داسې راځي راتلی شي، خو چاته معلومات نشته دی. دلته کې زمونږ پاکستان دی په برپورا کې په یو خبر خو هغه سره 200 ریکارډونه بل کې 200 ریکارډونه، نو دا په دونه والیوم کې او تعداد کې ندي چې یو ادارتي شکل دی ول ورکړی شي. البته د حکومت په سطح باندې یا داسې مخیر حضرات وي په کراچۍ کې اوس هم داسې سیزونه شته چې ډېر ناپید دی او د پښتنو د ترسیل دغه زمانی چې یادومنه دا ورکې ملاوېدی شي. کراچی کې مارکیټونه دي باقاعده د دی اولډ ریکارډ دغه دی، او اوس هم لکه زما یو دوست دی په کوټه کې هغه ته اوس هم ډېر روري دي د اردو او د پښتو ډېر نایاب نایاب.
اوریدونکو دا وز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه به له خیره په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل کوربا شاهین بونیری له اجازه ورکې د الله پامان.
لوڑا بندے بندے سے ہو سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده بیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نو پدا سکی واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر هر چه سربیرا حل زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار دا تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گره هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
دا زوانانو زخبرونه کی دا زوانانو پر لاستراوڑونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم وګورئ
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.